اعتراض در مورد اظهارات نمایندگان ویژه گروه جی اف پلاس چیزی نگفتند.
افغانستان کې وبج شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې خپل میل منوسره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پارچاوي مسله څېړو خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو د سات مهم خبرونه ته. ترکش ایرلاین فلایټ دوبای او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دی چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلایټ دوبای هم پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایی ډګر کې کینی. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایی شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 8 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ایل سی په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د دې ساري ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلی چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 20% زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشکوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدراعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او برتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. اسرائیلی ځواکونه په مدیترانه سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغه خیره ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پاره دا پلان جوړ کړی دی اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازه احضار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیلو ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي وو ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنشن به لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې 3 شل اووره او 3 50 اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې لومړۍ 1 شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه 1 شل اووره لوبه به د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره شي.
آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په سپو کې د خبرونې ته مو زه نوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له خپل میلمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان روانونه د لومړي ځل لپاره د څو ورځو لپاره له مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کوي. د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه ونه ویل. خو د دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي وو چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا ته څلوېښت ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوو، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هېواده تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتي افغانان چې تل په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یوه اورېدونکي زموږ په غږ ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی وو.
زه خواجه خان احمد زای زرم فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مې وکړ چې افغانستان سره په مشر تماس ونیسم او پرون راځي هر څه کوم، هر شمېرې ته زنګ وهم اسن دماس نشم ولا یو بل ډېر زیات خپه یم چې په مل وسنګې ماشومان به څنګه وي. یعنې د انټرنیټ تر اساسه لرم خو نه په سوګو دې سره وس ولا کا په اوس وسه واړی وس څه څه واړی اند ولا په اوس غاڼه خلک څه مې ته خو موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له بندېدو سره ډېری سوداګریز فعالیتونه په تېره آنلاین سوداګري مختل بانکداري سیستم په ټپه درېدلې وو او ان دې کار ډېری هغه نارینه او ښځینه زده کوونکي او محصلان چې محصلان له زده کړو بې برخې کړل چې تر ډېره یې په لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز له امله آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. د سمی او انځوري زو رسنی او ټولنیزو شبکو فعالیتونه بند یا ټکنی شول چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی او دا چې ډېرې کومو برخو کې زیانونه اړولي. له دې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و؟ آیا دا کار به بیا هم تکرار شي؟ او دې ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره فعال ده 00420032003111. بیا تکرارو 00420032003111. دا مو د واتس اپ شمیره ده. کولی شئ چې د لدې لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له خپلو میلمنو چې د خبرونه ته مو دعوت کړي له هغوی وپوښتئ. د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکی جانداد جهاني او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار میلمانه کړي دي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی په حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک تیر ماښام وویل چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې او ویلي چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیره بیا پر ښځو او نجونو چې له مخکې له ډېرو محدودیتونو سره مخ وو د غراز د بیان د ازادۍ او معلومات ته د لاسرسي پر حق منفي اغیزې کړې دي. خو کراشو دغه اقتصادي اغیزو ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي دا به هم ډېره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسېدلي، د هیواد وګړو ته رسېدلي، د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې کراته ووایه چې اغیزې څه وو. بله حافظ صاحب زماغه غوري. بله حافظ صاحب ګومانم چې ستاسو مایکروفون خاموش دی که مایکروفون روشن. مهرباني.
سلامونه ونی ته هلي. خدایو کی چې ټول روح او جوړی است درنو اوریدونکو او محترم مېلمنو او تاسو همکارانو ته احترامات تقدیموم.
ډېر مننه حافظ صاحب چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. زما پوښتنه به مو اوریدلې وي حتما.
بله
مهرباني.
مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي، مثلا د برقی تذکرې او په عین زمان کې پاسپورتونه او همدارنګه د هوایی ترانسپورت دا ټول په انټرنیټ پورې تړلي دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي دا ټول ستونزمن کیږي. یوازې په دا دوه ورځو کې چې انټرنیټ نه وي یوازې کم یار چې هغوی راغلل او وکولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسي بیرته. اما بل الوتکې چې د امارات متحده عرب یا د ترکیې سخراته ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. او په عین زمان کې دا ارتباطات د تلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې د تجارت د چټکتیا سبب ګرځي او همدارنګه زموږ صنایع او برخې د انټرنیټ پورې لري. په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن و او باید نه یوازې وساتل شي بلکې باید کیفیت د استفادې د دغه وسیلې باید لا ښه شي او د خلکو په ګټه زموږ د اقتصاد په ګټه باید جوړ شي.
حافظ صاحب کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي چا چې دغه اقدام کړی دی طالبانو حکومت آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکني شي بند شي؟ تاسو د څو موارد یادونه وکړه، آیا د څه لپاره ولې؟
دا سوال خو ماته راځي کېږي نه دوی پوهېږي واکداران که چېرې دا کړي وي دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه. موږ چې وپوښتل د اتاق تجارت چې دوی څخه سوال وکړل چې دا خو کارونه په تب درېږي او حتی د اسیکودا سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړه ده هغه هم کار نه کوي او کله چې دا کارونه کې عواید دولت هم کمی تقریبا 230 میلیون افغانۍ په ورځ کې د ګمرکات عواید ده. هغوی وایي چې دا تخنیکي مشکل ده او موږ غواړو چې د فایبر نوري ونخلو او په دې خاطر باندې دا مشکل دا ستونزه شتون لري.
مننه حافظ صاحب. بیا به په نورو اړخونو باندې په تیره بیا د سوداګرۍ او اقتصاد اړخ خبرې وکړو. خو راځو سیاسي شنونکي جانداد جهاني، تاسو هم خبرونه ته خراغ لازم هغه غوري.
مننه تاسو هغه غورم تاسو ته ښاغلی حافظ صاحب ته سهار صاحب ته ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
جهانی صاحب، د طالبان چارواکي وایي چې دا یو تخنیکي ستونزه وه، که څه هم دوی رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي وو او هغه هم څو ورځو دوام وکړ. په دې معنی چې دوی هلته خو که چیرې دغه ستونزه تخنیکي وله یا هغوی دا حلولی شولی، خو ځینې طالب چارواکو ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکرات ته د مخنیوي په هدف شوی دی. څه فکر کوئ چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وي چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو؟ آیا هدف همدا و او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي منځوي واوسیږي؟
ډېره مننه. ډېره په ځای او دقیقه پوښتنه ده او دا پوښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او په اړه باندې فکر وکړي. دې لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغو کلنې په ښه شکل باندې درکړل شو، باید موږ او تاسو د طالبانو د نظام هغه ایډیالوژي استا او هغه دکتورین یعنی هغه مکاتبات چې دی لري هغه د سیاسي ایدیالوژیست چې په چی باندې ولاړه ده باید هغه وکتل شي. ټول ښه ماخذ به زما په نظر باندې د شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سی نومې د امارت اسلامي افغانستان هغه د دې مانیفیست غوندې ده او له همدې ځای څخه او د دې له مخکنیو فرمانونو څخه کړنو څخه او د دې له تیرو دیرشو کلونو تاریخچې څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکارېږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوری چې ده د دې په لیدلوري کې تر ډېره پورې ملي ګټې د افغانستان ګټې د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده. دا که چېرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متکی یا کومبل یو د افغانستان د پاړون باندې ځینې مثبتې کړنې کوي یا کړې دي یا د عقل خلکو ته په همدې شکل باندې وایي د دې عمومي لیدلوری لکه داسې خپله اعتراف کوي د یو شرعي نظام استحکام دی یا د یو شرعي نظام په لاره باندې اچول دی او د خدای د رضا حاصلول دی هغه که په هر مصرف باندې ملت ته پرېوځي هغه که په هر مصرف باندې هېواد ته پرېوځي نو بنان د مثلا د لوی ملا صاحب سره د شیخ صاحب سره یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونکي دي یا هغه سره اصلا دا مثلا مطرح نه ده چې هېواد ته څومره زیان ده خلکو ته څومره زیان ده وګړو ته څومره زیان ده هغه فقط هغه څه چې د دوی په نظر او ذهنیت باندې ښکارېږي هغه د دوی له دیني تفسیر سره برابر وي هماغه کارونه کوي. زما په نظر د دوی لیدلوری د دې په دې شکل باندې اوسې د تل لپاره انټرنیټ وتړي او زما په نظر باندې د راتلونکي کې هیڅ ضمانت او تضمین نشته ولې د دې په خاطر باندې چې اړیکې په ډېره لوړه کچه باندې خلال شوي ګمرکونو ته مخکې یادونه وشوه مثلا ګمرکونو کې هغه د صادرات او وارداتو د ثبت سیستم درېدلی او د دې عواید درېدلی و په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درېدلی و د مخابراتي سکتور هوای نوردي او ځینې نورې برخې په همدې خاطر باندې حتی د دې خپل حکومتداري سي د واټساپ حکومتداري ده او په واټساپ باندې ولاړ ده هماغه درېدلې و نو په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه. زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډېره وخته پورې وي او زما په نظر باندې بیا هم د دې دې توقع کېدل اساسي هغه د مخاوني سي کچې د ملي ګټو خبره وي خو خوندې لدی څخه ډیر مهم دي امغه يم تړلې دي.
بله مننه جهاني صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار ته مون بلنه ورکړې زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له خاغلی سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګه کړي. زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګه شوې ده. سهار صاحب تاسو خبرونه تکرار غلاست
سلامونه نوری صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته هیلرم سي زوم میلمانه او ټول اوریدونکو خوي.
بله مننه. زموږ دوه نور میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض کود سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی او سیاسي شنونکو جانداد جهانی. زموږ دواړو میلمنو د انټرنیټ بندیدو او د غرض مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلف کېدو پر نورو اړخونو باندې خبرې وکړلې. خی تاسو نه اوریدلی خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخې ته نوری فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یې ونشي کولای او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیره اړتیا ده. د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بندو دغه راز مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه. څه فکر کوئ چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي په خپل ټکنالوژي باندې او په دغه لدغه ټکنالوژي نه څومره خلکو استفاده کوله هغه مشترکانو باندې او آیا فکر نه کوي چې دغه سي قطع یا دغه سي بندک به بیا هم تکرار نشي؟
نوری صاحب لمړی به زرا سم د افغانستان نوری فایبر اوس په کوم وضعیت کې ده او په څه وضعیت کې باید وایي تموږ د اوس اصلي د نوري فایبر د ملاتي د غاصلي کیبل 3000 کیلومتر شاوخوا د پدې کې افغان بي سیم او یو بل دولتي شرکت هم پنګونه کړې ده. سپېږه ورسته کله کې همدغه کاری وای فای سیستمونه هم کش کړو تر یو د کابل نور ولایتو کې دا ولو. خو بیا هم د یعنی ټول هغه جاته زر لزر شاوخوا د کې شمیرې 2013 کال د پدې خو نه دي خبرې سوي د کې کې نو یعنی نوری فایبر دی وزیر کې داسې نوری فایبر اصلا څه ډول کار کوي زبه دی او ریزن کې معلومات لپاره وایم دی ټول نړۍ دی انټرنیټ ډیټا او ترافیک له 95% تر 99% یعنی تقریبا 3% دا ټول دی نوری فایبر دی کیبلونه لري په نړۍ کې انتقالي دی او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کشوي دي چې 1500 کیبل دي غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي سیدا د ټول نړۍ ډیټا یو برازم بل برازم تړي له امریکا ته خاصیت له آسترالیا ته له آسترالیا افریقا ته د موږ تاسو د نوري فایبر کیبل افغانستان تر کشته ول شپږو نقطو دي ګوانډي هیوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کشوي دي دا تقریبا په 1100 ساحلو کې دا دغه لري لاندینګ پوینټ لري یا ساحلي نقطې لري چې لغه له سمندر څخه دا کیبل زیاته ساحل ته او له ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي. له زموږ له پاکستان څخه ایران څخه ازبکستان ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 2.1 GB پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ترازی ظرفیت 201 خو 201 ترازی خو لدیر د خواته مثلا دا سیستم چې دا انټرنیټ ډیر په موږ باندې ګران خرڅیږي یعنی یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته په 0.15 ډالر تمامیږي موږ ته دا په لس یا شل برابر ګران خرڅوي ځین وخت تر سلبیک برابر ګران خرڅیږي. په لغور افغانستان ترازی افغانستان کې دا ولایتونه کې ویشل کیږي ستر ډیر زیات پوری داتی مخابراتی شبکو دی ټاورونه لری ویشل کیږي سی وزره مخابراتی شبکو ټاورونه موږ د افغانستان په شاوخوا کې لرو.
سهار سبیو یو پوښتنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږو نقطو نه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نور هیوادونو ته هم تیر شوی کنه تیر شوی
نا متاسفانه موږ له ټولو څخه خپل ځان ته دغه انټرنیټ یوازې راکش کړل ځکه موږ په دغه موقعیت کې نه یو نور هیوادونه ته ورکړو موږ سمندر ته لاړ نه لرو او په دوه مځای کې موږ په وچه کې هم یو قراردادونه نه لرو. د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ په اړه دي دا په زیان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډېر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وچه کې دي نو هغه ته د انټرنیټ موږ ته ډېر
سمندر لار راغلی پاکستان پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کومې لارې باید تیر کړي چې وصل شي
مثلا پاکستان څخه دا کیبل لکه شو لکه فرض کړه تاجکستان انټرنیټ نه درلودی او هغوی موږ ته اړ وای نو زموږ لر به دا کیبل دې ته کشېدو. خو تاجکستان ازبکستان خپله ډېر ښه قراردادونه لري شاوخوا ګاونډي هیوادونو سره او هغه قراردادونه ډېر مسلکي وو او په ډېر لوړ سوي سوي دي نو د انټرنیټ بیې هلته ډېرې ټیټې دي نو په دې دلیل باندې موږ ته اړتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې له دې څخه انټرنیټ باید راواخلو. نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر دغه اوسنۍ شبکه ته ډېره کمزورې ده د اوس شاوخوا 4 درغه اصلي بک بونې د ملا تیر ده دا باید اصلا د افغانستان د اوسنۍ شپږ لکه 500 جغرافیه ته تر 3 میلیون زیات نفوس ته موږ له 10000 کیلومتر زیات نوري فایبر درلودی او دا باید ټولو کورونو ته ټولو کارونو ټولو رسولو ته باید دا رسیدلی وای چې متاسفانه نه درځي.
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي؟
دقیقا په افغانستان کې وروستۍ شمیرې د 2015 کال له لومړۍ څخه دا دي چې 1.2 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي. د دې اکثریت یې د موبایل ډیټا کاروي چې ډېره ګرانه ده اصلا له نوري فایبر له انټرنیټ څخه چې موږ په کورونو کې کاروو په مثلا په کابل کې مثلا په ځینو مرکزونو کې کار دا ډېر ګرانه ده. دلیل یې هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډېر بې درېغه ګټه اچوي ریسک پر مساری پو
اعلاناتو د سهمداران چې دغه ګټه پچې نو اصلي ځان خلکو ترسيږي عام افغانان ترسيږي. یعنی زه به مثال درکم یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی میس لپاره له پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده هغه تمامیږي. پاکستان په موږ باندې شل برابر ته څلور برابر ګران خرڅوي. مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر څلور برابر ډیر ګران خرڅوي.
بله کور ودان سهر صاحب بیا په نورو موضوعاتو باندې خبري وکړو. حافظي صاحب زما غاوري بله حافظي صاحب تاسو مایکروفون لکه چې بیا هم خاموش دی.
بله صاحب
سهار صاحب ویل له 14 میلیون زیات وګړي په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. دا یوازې وګړي دي عام خلک دي چې ترې استفاده کوي. په خصوصي سکتور کې تاسو مخکې یادونه وکړه د غرض په نورو برخو کې انټرنیټ کاملا یو د ورځني ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځېدلی دی. مخکې سهار صاحب ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتیر بلل کېږي. خو کرشو همدغه دې خبرې ته چې انټرنیټ چې دا څو ورځې قطع و طبعا ډېر زیانونه یې پېښ کړل. خو څه فکر کوي چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره که چیرې بیا دغه موضوع تکرارېږي په څه ډول؟ آیا دا کوم یو امتحان و یو ازموینه وه؟
دا خو بدیل نه لري ځکه چې آخرین ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده او بل بدیل نه لري. دا
بله
باید دا سیستم جایا شوی دی په همدغه باندې ولاړ ده. او که چیرې موږ پخوانی سیستم یا عادي مناسبات ته چې دا داکو خطو خط نږدل وو او هغه تلګرام او د هشان هغه خو ډېر ورسپاتې دي. هغه خو په دنیا کې اوس کېدی شي درنه په افغانستان کې دغسې یو ورسپاتې سیستم جوړ شي او مسه ضرورت دی. ولې دا کار وکړو؟ اوس خو موږ ډېر پرمختللي جی فور لرو او په عین زمان کې دا فایبر نوري لرو او تقریبا شپږ وسوه انتنونه لرو په ټول افغانستان کې. په دا کې کم لکه یو میلیارد ډالر لګېدلی دي خو پنګونه پېدې شي.
بله حافظ صاحب خدا سي ویل کېږي چې لږ مخکې د موږ نورو ملمنو مخکې هم چې ما په دې اړه باندې نورو سیاسي شنونکو نور سره خبرې کړې وي وایي چې کنټرول سخت دی او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوی ده. او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوی ده. دغه راز ممکن د رسنۍ هم په نننی انټرنیټ پورې په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي شبکې هم په دې پورې تړلې دي. ښایي د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وي چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي.
دوی دا نه دی ویلي دا خو نه دی ویلي یو بل دا چې یو خو دوی د واکداران د افغانستان دي او دوی خو د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار موندلو او د خلکو لپاره د هوسایي د تضمینولو او په عین زمان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خو ژمن دي. دوی په خپله وایي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي. موږ چې د مشرانو سره لیدلي دي دوی ډېر تاکید کوي چې موږ زموږ سیاست اقتصاد محور دی.
بله
نو په دې خاطر باندې اقتصاد محور دی خو دا انټرنیټ د اقتصادي ودې لپاره ډېره ګټوره ده او د لګښتونه د تجارت لپاره ډېر لګوي او په عین زمان کې د اقتصادي لپاره ډېر ګټوره ده. نو اړین ده چې دا انټرنیټ نه یوازې بند نه شي بلکې باید لا پرمختګ وکړي او ښه سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په واک کې ورکړل شي.
مننه حافظ صاحب. جهانی صاحب که تخنیکی ستونزه نه وي بلکې دا یو اقدام وي چې غواړي د طالبانو چارواکي په دې شکل سره هغه کنټرول ولري دا چې په مجازي نړۍ کې څه تیریږي یا بل. خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه د زیانونه ډیر زیات دي. که راشو دې خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصول باندې ولاړه وي او لګو لکم ځخصل کیږي. موږ تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي او حتی که عربستان سعودي ته موږ هغه شو هغه د اے آی باندې میلیاردون ډالر سرمایه گذاري کړې ده په نوې ټکنالوژي باندې غواړي چې د پتیلو باندې خپل اتکا لري کړي. نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي قطر ته ځي مختلفو هیوادونو عربي هیوادونو ته خبره چیرې ده زه نه پوهیږم. آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل ځای ده باید اوامر عملي کړي؟
ډېر مننه. رښتیا هم د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي لکه قطر یو ښه مثال ده، او بیا په افغانستان کې د هغو له سیاست او نظام او حاکمانو سره هم ښې اړیکې لري، له هغه څخه هم راضي او خوشحاله دي. ولې له بده مرغه په افغانستان کې بیا بند سره روان دي. اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه، یعنی طالبان د یو ډلې په حیث باندې یا د یو دولت په حیث باندې اوسېدی، ځان ته دولت وایي، کومه د دې انټیټی یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونیسو، د دې د سیاست او د ایدیالوژي لوجې موږ کولای شو دا په دوه شاخو باندې وویشو. یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایدیالوژیک هسته ده چې هغه شیخ صاحب ایبت الله او مثلا د بلخ والی غلې وفا او شاوخوا نور دغه کسان دي، او یو هغه هسته ده چې هغه ډیپلوماسي کوي. په ډیپلوماسي کې دخیل دي چې په هغو کې متقی صاحب او د دفاع وزیر او همدارنګه د حقاني کورنۍ غړي دا کولای شو شامل کړو. دغه د ډیپلوماسي هسته هڅه کوي چې هغه د نورې نړۍ د پرمختللې نړۍ لکه مثلا د قطر او د عربي متحده اماراتو، البته تر ډېره شاید د قطر په اړه باندې فکر کوي، یا د مصر یا مثلا د ترکیې نورو حکومتداري موډلونه وګوري، او لږ وړې داسې نه چې په تمام معنا باندې یو صحیح موډل دلته تدبیر کړي، بلکې د هغو سیاستونو څخه ځینې مثبتې کړنې راواخلي او دلته یې تدبیر کړي. د دې اعتراضونه د دې غوښتنې قسم ځینې وخت کې ډېرې واضح وي، ځینې وخت کې ډېرې واضح نه وي، لکه عباس ستانکزی یو ښه مثال داسې په واضح شکل یې وایي. ولې هغه ایدیالوژیک هسته چې دا ستریر په کندهار کې موقعیت لري، دی هغه بیا الګو سیده، دی هغه الګو ډېرې و پخوانی او خیالي الګو، دا هغه ترډیر هغه د دیوبند له پخوانیو زړو کتابونو سي پخوانی پیتواګان دي، لا غوڅ خه متاثر دي. حتی کثم سره دي خلفای راشدین مثالونه راوړي، دي صحابه کرامو دی وخت دی حکومتداري ځنی یاري ځینو نور عباسی خلیفګانو دی حکومتداري مثالونه راوړي، او مثلا قلم دی طالبانو دی تحریک بخوانه مشر ملا عمر دی دریم عمر په نوم باندې ادبی، یا مثلا دویم عمر عمر بن عبدالعزیز او دریم عمر دی خپل مشر بولی. د دې هغه ایدیالوژیک تمایل او د دې هغه الګو تر ډیره پورې خیالي او ډیره پخوانی او په منځنوي پیړیو کې او له منځنوي پیړیو د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه دی وخت
بخنه غواړم. مخکې خو ډیر دا خبره کېدله چې طالبان یو ډله دي، خو دوی حتی آن د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم د هر ولایت لپاره والی ټاکلی و، ولسوالي ټاکلی و، قومندان د امنیت ټاکلی و، د دولتداري لپاره ملا تړلی و. حتی په هغو کلونو کې چې دوی د جهاد مخته وړ او پخواني جمهوري نظام نسکور کړي، څلور کاله واوښتل، دولت جوړونې په برخه کې بیا هم فکر کوي چې تر اوسه پورې هغه پوخوالی ته دوی نه دي رسېدلي، یا په داخل کې ځینې اختلافات شته؟ د تاسو له خبرو داسې معلومېږي چې تر اوسه پورې حکومتداری په برخه کې دوی هغه نننی متمدن نړۍ څخه لوي څو ورسته پاتې دي هغه نورمونه او هغه معیارونه چې باید یو دولت ولري تر اوسه نه دي په ځای کړی.
دل شکه د ډیری ستونزې لري د حکومتداری په اړوند باندې، خو کوم څه دې لپاره اسانه او هغه دا و چې لمخ څخه یو ساختار سیاسي ساختار ته پاتې شوی و. ټول ادارې مثلا ورته پاتې شوی دي، هر ادارې دي، هر امیر او مامور ټول دندې دي، دندو لایحې او میز او چوکۍ او ټول اداري کتابونه او هر څه تر هغې ورځې پورې اپډیټ دي ته پاتې شوی. نو حکومتداري کدی له همغې ورځې نه پیل کوله سخته بنا ورته، او د نن ورځې هم سي نسبي شکل باندې حکومت روان کړی دم. یو علت یې دا ده چې دا حکومت دی نه دی جوړ کړی، د حکومت ټول ساختارونه، ټول تعمیرونه، ټول سیستم او حتی قوانین او هر څه له مخکې څخه جوړ شوی دی. او دیم تر نن ورځې پورې که څه هم د افغانستان اساسي قانون لغو اعلان کړ او وایي چې موږ قوانین نه منو، خو بیا هم د املاکو په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې، په نورو اداري برخو کې هماغه پخواني قوانین چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوي وو هماغه شکل باندې مخکې ځي. تب دې معنی باندې چې د حکومتداري په برخه کې دی ته ډېر څه مخکې پاتې وو، عملاً دوی د دې ظرفیت نه لري چې کوم نوښت وکړي یا په ستونزو ته په شکل رسیدګي.
بیا به هم دا تاسو د ښی موضوع یادونه وکړله، په دې باندې نورو میلمنو نظر هم واخلو. خو او یو اوریدونکی سره هم زموږ اړیکه ټینګه شوې ده، محمد نبی احمدی را سره وصل دی. احمدی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه نبی صاحب، سلامونه.
وعلیکم سلام. کوم موضوع اوریدلی وی خو نن موږ ل خپل میلمنو سره په افغانستان کې دا روانونه دي، انټرنیټي او مخابراتي شبکو د پرچاوي پر موضوع باندې خبرې کوو. ل خپل تاسو څومره زیانمن شوی یاست؟
مننه نو غوښتي البته مېلمانه سلامونه وایم. نو څه وخت وګوره چې وسو دا ټول څه دا انټرنیټ پر وسلو، یعنی که تجارت و مثلا که دکانداری و که ناروغی و که یعنی مثلا طول عرصو که نو دا خود یو ضرورتون دیگه، نو دا وقت سی یو دور مشکلات و وقت سی مگه خلم مشکلاتو تا دیر ساغو بچه خبر و خطا و نو بیا خوش بختی درش که واسید خوب زر تر زر خوش سو نو بدا که کلا نو ریسی پا دمو تاسی حکومتون را کرا میلما سی ویره نو گره سی دا نور ملکو که داسی کم سندر پیدا کی یا کم تابیر نیسی دوی یا کم مشکلات یا مثلا کم برنامه ته په توګه ورته مخکې دا ملت خبرې، یعنی ملت ته وایي چې یو ورځ یو نیمه ورځ یا سلی ساعت یا اته سره یو ساعت مثلا، نو په توګه ورته شوای چې تاسو به انتظار کوئ، مشکل نشته، ان شاء الله دا به بیرته خوش کیږي. خو په توګه دا کار یو بیا د شو کارو چې خلک به چا به ویل چې یعنی چې په خلکو ته خبرې کولې چې ولا دا عمر نشو پانسو، نو دا خلک نو امید وسو وخت اول خپل منګه، نو په توګه خو بیا خصو دغه وسو خو خو نه ما د تاسو یو هغه د حکومتداري په کله باندې ویل نو رسېته وګوره دا حکومت نو تاسو یې دا خارجي نورمونه شي یعنی تقریبا دا غوښته باندې فرمونه شي نورمال کوله موږ تاسو سره غویا قانون اساسي وي نو تاسو وخت نه وي نو په دغه خلکو غوړه چې تاسو موږ تاسو حکومت هم چې خاص دغه ټول عمر په ځای کول نه خپلم دی خو عقل او فکر درلوده یعنی خپل درلوده نو دی بری خپل ته کته سږي بس وی دا چې به کول خدای مو سره حکومت نه غواړي دا رقم نو په دغه کې تاوان درې چې هم سمې سګورو نو هغه حکومت تاریخ منظمه ده نه موږ خدمت تاسو خاص نه وګورې موږ تاسو کلینیک کو نه وګورې موږ تاسو سره نه وګورې نو دغه په ستاندر برابر دي
احمد صاحب که دوی د چا خبر نه اوري په نورو د بهرنیانو په خواني نظام اوري د چارواکو اوري د لاوی په مرستو باندې ډیر متکی وو او سیده. خو دلته خبر دی ولست د دوی اوس فعلاً حاکمان دي، دغه دغه ولست باید زړونه لاس تر اوري کرانه وړي که هغه شی چې د ولست په ضرر باندې وي په زیان باندې وي باید د کار مخه ونیول شي کنه.
وخت خو اوس هغه تعداد چې خبره تعداد کې خدل سوې ده په هغه شکل باندې هغه خلک هم غواړي موږ ته چې لکه نور وختو کې حکومتونه هغه ناري وي چې موږ ته څه وکول تاسو به کوي نو ما دا ویل کنه چې دوی خلک دغه چې کوي نن غوار کوي تقریبا د موږ مشکل په درجه کې ده نو په دې ډول کې چې سره سره دوی وختنې ومل سي سره سره موږ هم ني موږ به بلات اسو دا به ان شاء الله چې کار وکړي.
احمد صاحب لم ملمنونه کوم مشخصه پښتنه لري؟ مننه احمدی صاحب. حافظی صاحب تاسو درځو د احمدی صاحب سرګنونو داسې ښکاري چې نړیوال فشارونه راوستي دي او طالبان هم تر اوسه پورې هغه دغه فشارونو ته غاړه نه دی ایښې، هغه څه فرامین یا څه فرمانونه او څه نور محدودیتونه چې لګولي په تیر بیا پنجونو او خزو باندې دغه هم تر اوسه پورې دوام لري. خو کلنټ ته وایي چې آیا دا هم ځینې ابزار دي چې طالبان غواړي خپل اړخ وښيي نړیوال ټولنې ته چې موږ هم ځینې ابزار یا ځینې وسایل لرو چې لغونه کوي سو استفاده وکړو. او بل یو بل موضوع چې دا مخکې جهاني صاحب ورته یادونه وکړل چې دیو سختارونه تشکیلات طالبانو تر لاسه کړل هر څه آماده ول. کپ دی اړه غواړم چې تاسو نظر هم واخلم. تخنیکي همکاروي چې حافظي صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده ګمانم چې که زما غږ اوري بیرته به ورسره وصل شي. خی پاس ورځ باندې تر څو پورې چې بیرته ورسره وصل شو. خو تر څو پورې چې حافظي صاحب بیرته ستوډیو سره وصل کیږي، جهاني صاحب تاسو هم دغه د احمدي صاحب څرګندونې واورېدي، آیا دا د طالبانو له لوري کوم د فشار د وسیلې په توګه د اقدام سره کتلای شي؟
ما د احمدي صاحب خبرې واورېدلې. مثلا احمدي صاحب وایي چې هر څه منظم دي، هر څه صحیح روان دي او حکومت هم معیاري ده. موږ که چېرته مثلا د یو دولت موثریت او د هغه کارکردګي ګورو، نو دا د سیل نورو دولتونو او هیوادونو سره مقایسه کو. مثلا ډیر زیات هغه مثالونه سته، مثلا د جاپان، سریلانکا او د ترکیه او حتی د سیریلیون غوندې یو افریقایي هیواد سپاغو کې برېښنا د څو ساعتونو لپاره قطع کیږي یا انټرنیټ قطع کیږي، لوړپوړي چارواکي استعفا ورکوي. ولې په افغانستان کې متاسفانه د طالبانو حاکمیت نه تناسي لمخ کې څخه خبر نو ورکړی، مثلا سفارتونو ته خبر نو ورکړی او وای میدانونو ته خبر نو ورکړی. کابل په وای میدان کې الوتلو ته اماده ولا د برېښنا انټرنیټ باندې قطع کړی، الوتکه وای میدان ته کابل وای میدان باندې کېنستلو ته اماده و د انټرنیټ باندې قطع کړی. په همدې شکل باندې په مخابراتو باندې، په سفارتونو باندې، په لویو موسساتو باندې، حتی د مخابراتي شرکتونو چې دلته په ملیونونو ډالر پانګونه کړې ده، اصلا له دې سره مثلا د یو شریک په حیث باندې، یو تجاري شریک په حیث باندې هیڅ خبره نه سوي. بیا دغه 30 میلیونه نفوس هغه ته نه لمخ کی خبر ورکړ سوی او نو ورسته بخنه ورسره وختل شوی، نه په 150 ساعتونو کې هیڅ په ډیره باندې وضاحت ورکړل سوی ده. او له 30 ساعتونو نو ورسته هم د زبی الله مجاهد یو ځینای توزیع دا ولا سیما دا خبره نه ده کړی چې کیبلونه زاړه یا موږ بدل کړی دی. دا وای په ماپسي خارجي رسنو یو ویلي د دې معنی باندې تر اوسه پورې وضاحت نه ورکړی چې خاطر باندې په هیواد باندې انټرنیټ قطع کړی او دغه انټرنیټ دی ډیرو خلکو ژوند ځانمن کړی.
بلې مننه جهاني صاحب. حافظ صاحب هم ګمانم چې بیرته سره وصل دی. حافظ صاحب مخکې یو پوښتنه ما مطرح کړل، ځنه پیغام تاسو اوریدلی کنه یو کړه په دې شکل باندې مطرح کو چې اعتماد او باور جوړونه ډیره مهمه ده په تیر بیا په سوداګرۍ، اقتصاد او اقتصادي اړیکو او په ټول دغه د نظام په اکثر برخو کې. که چیرې دغه چې تاسو وایئ چې نن له انټرنیټ پرته هیڅ کار مخته نشي تللی، که دغه سي پرچاوي رامنځته کیږي او دا تکراریږي، فکر نه کوئ چې دا اعتماد جوړونې ته ډیر غټ زیان رسوي؟ بلې مایکروفون مو لګیدل. بلې
بلې سر.
بلې میرا بلې.
هلو.
بلې حافظ سر.
دا
بلې میرا بلې.
بلې سر. او زما غږ
او تاسو غږ خبريږي میرا بلې.
سید. یعنی ما مخکم اشاره وکړل چې دا مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. دا انټرنیټ نو اوس یو برخه د خلکو د ژوند دی. ارتباطات تامینوي، خدمات اسانوي. او ډیروس ډیجیټل خدماتونه کوم چې حکومت کې شتون لري، د ټول د احصایې ټولېږي، نو مالیات چې راټولېږي د ټول په د انټرنیټ پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. او کچېرې دا د سې بندښت تکرار شي، بیا ډېر ستونزې رامخته کوي، خصوصي سکتور لپاره. اوس خو مونږ دې ته انتظار کوو چې لوی پانګونې وشي. کله چې دا پانګوال د بهر څخه دلته راشي او بانکي سیستم شتون نه لري، انټرنیټ نه وي، دا
د ارتباطات مسؤلیت شتون لري، خو بیا دوی خو زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې خاطر باندې دا بالکل اړین ده چې افغانستان هغه کې خپل انټرنیټ نه یوازې وساتي بلکې چټک او ارزانه.
تاسو مخکې ویل چې دا ډېر سوداګرو ته خصوصي سکتور ته ډېر زیان رسوي، کله چې دغه څو ورځو کې دغه انټرنیټ بند و، د تاسو له طرفه د خصوصي سکتور له طرفه چارواکو ته دغه شکایت وشو چې دغه انټرنیټ خلاص کړي ځکه چې موږ ډېر زیان وینو؟
بله بله، اتاق تجارت خو دا ویل چې نه، دوی خو ویل ما مخکې عرض وکړل چې دوی ویل چې دا هغه دي تخنیکی ستونزه ده او چېرته پرې شوي دي، دا فایبر نوري او د هغه د ترمیم لپاره وخت او ضرورت شته.
بله،
دوی داسې نه دي ویل چې موږ دا سیاسي اراده کړي یا مثلا تخنیکی اراده کړي چې دا پریښو.
بله بله، مننه حافظ صاحب. سهار صاحب هم ګمانم چې راسره وصل دی تر اوسه پورې. سهار صاحب مخکې چې تاسو ته درسو، جهاني صاحب که چېرې دا د طالبانو خبره موږ ومنو چې وایي دا یوه تخنیکي ستونزه وه حل شوه، خو مخکې ما یادونه وکړله چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې څو ورځې څو اونۍ حتی د نوري فایبر قطه وو، هلته دغه د تخنیکي ستونزې موضوع هیڅ مطرح نه شوله، د منکراتو موضوع مطرح شوله، خو که راسو دې خبرې ته د طالبانو چارواکو ویلي دي، حتی د نجونو د لشپږم ټولګي پورته د زده کړو په اړه باندې هم ویلي چې دا موقتي ده، خو څه باندې څلور کاله تېر شول تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی، ولې؟
دقیقا لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه، د طالبانو ویاندویان یا تر ډېره پورې هغه ډیپلوماټیکه لایه چې کومه ده یا سطح هغه هڅه کوي سي نړیوالو ته او ټول هغه څوک سي پښتنې کوي هغه ته مشکلات ډېر عادي وښيي، یا کومه فجایع او جنایتونه چې په افغانستان کې روان دي او افغانان له ډېرو بنیادي حقوقو څخه محروم شوي دي، هغه ته ډېر عادي جلوه ورکړي. یو تخنیک او تکتیک هم همدا ده، سپاغه کې مثلا خلکو ته وایي دا تر امر رسانی پورې ده، دا موقتی ده او دا بیرته خلاصېږي، تر حال کې چې طالبان اصلا اراده نه لري. طالبان اصلا د مدرن افغانستان لپاره نه تناسي اراده نه لري، نه تناسي کوم مثبت ګام نه اخلي، بلکې د مثبتو ګامونو مخم نیسي. د نجونو د ښوونځیو بندول یو له همدغه څخه ده، یعنی د نجونو ښوونځي به داسې حال کې بند شوي چې ښوونکو ته تر ډېره وخته پورې حتی معاشات ورکول کېدل، میزونه تختې او چوکۍ شاګردان هر څه موجود و. ولې په دې برسېره باندې طالبانو یعنی نه تناسي هېڅ مثبت نقش په دې کې د یو حکومت په حیث باندې ونه درلود، د خودي حکومت او حکومتداري ادا کوي، بلکې کنډونه یې ایجاد کړو. د مخابراتو په برخه کې هم په همدې شکل باندې دا داسې کومه دی وایي دا موقتی وه یا کوم تخنیکی ستونزه وه، اصلا مسله په دې شکل باندې نه ده. د سمنګانو د مخابراتو د رئیس غږ موږ تاسې په رسنیو کې درلود چې هغه وویل دا فرمان و په د بلخ د والي ویاند واضح توګه باندې ویلی دي چې موږ انټرنیټ د منکراتو څخه دی منی په خاطر باندې قطع کړی او موږ بدیل لار باندې کار کوو. بدیل لار په دې معنا باندې سي د شاید سټارلینګ غوندې یو نوی پروژه لانچ کې ټول دنیا ته انټرنیټ ورکي، یا مثلا د نوري فایبر وځای باندې کوم ډول بل ډول فایبر په ټول دنیا کې جوړ کی. اصلا دا امکان نه لري، اصلا د خلکو په استرګو کې خاورې اچول دي. واقعیت دا ده چې طالبان نوري افغانستان د خراتلون کې لیواله نه دي، هغه فقط خپل شریعت تطبیق کوي او خپل ایدئولوژي مطابق حکومت راولي.
مننه جهانی صاحب. سهار صاحب مخکې له حافظی صاحب نه ماده پوښتنه وکړه، د باور جوړونې اعتماد جوړونې موضوع ډیره مهمه ده، انټرنیټ او د غراز د معلوماتو ټکنالوژي برخه کې په افغانستان کې ډیره پانګونه شوې ده او نور هم ظرفیتونه شته ده، کورنی او نړیوال پانګوال دې ته اړتیا لري چې پوه شي چې داسې نه شي چې سبا ورځ به بیا انټرنیټ بندیږي یا دا شبکه به کار نه کوي، نو غواړي چې له دې لارې مطمئن شي. فکر نه کوي چې دغه وروستی اقدام به ډیر سوداګر په دې برخه کې له پانګونې را وګرځوي یا به دوی زړه نازړ کړي؟
نوری صاحب، اول به زه دې ته راسم چې افغانستان دغه سکتورونه څومره پر انټرنیټ او پر ټکنالوژي ولاړ دي. دا یعنی موږ ته دا راښیي چې طالبان څه کوي.
یعنی په خپله زما هدف دا ده چې د انټرنیټ او په مخابراتي شبکې کې دا څومره، آیا فکر کوئ چې د پانګونې مخه به ډب نه کړي؟
د دې تر اځم زه سم دې اشاره کوم د سکتور نه څومره له ټکنالوژي سره پیسې ډیپند دی وابسته دي چې هغه طالبان هغه اصلي پالیسی مخترقي د افغانستان د بانکي سکتور نیوي تر سلسلنه پر انټرنیټ وابسته ده دولت داری 80% تاسو ګور الکترونیکی تذکره پاسپورت د ریوینیو سیستم د ایډو سیستم د هوایی میدانونو مثلا د ټول سکتور نو تاسو ګور انټرنیټ پورې وابسته دي انجوګان یو بشر دوستانه کارونه نیوي سلنه تاسو ګور نړیوال موسټیټول دي دا اوس د ذکرو د آنلاین ذکرو سلسله نه سی افغانستان کې د انجن لپاره واز بدیل ذکر سدي لنړیوال پانتونو سره کولی وې چې کوي واز یو نړیوال پانتون زپیګ ته ځنم سی اول لزر انجن په افغانستان کې د دې محصولین دي مثلا د تر اعظم مثلا فریلانس سل پیسه ده یان دا څو سل لري کار کوي د آی ټی سکتور بزنس او تجارت اویا تر اتیا سلنه میډیا ته در معلومی کې رسنی نیوي سلنه پر انټرنیټ باندې ولاړ دي روغتیاي سکتور په افغانستان کې پیته سلنه 50% په همدې ډول باندې ټولنیز ژوند د افغانستان 90% تر 80% په انټرنیټ ولاړ ده نو اوس دغه ټول فیصدو ته تاسو وګورئ سلنه ته وګورئ کله چې طالبان انټرنیټ قطع کوي اې دې معنی دا ده چې د افغانستان دغه ټول سکتورونه فلج کیږي د افغانستان د اوسنۍ اقتصاد 80% عموما په ټکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ ده نوري فایبر یوازې یو کیبل نه ده دا یعنی د انټرنیټ د ملا تیر ده لدې پرته هیڅ سکتور په افغانستان کې کار نه کوي زه یو مثال درکم هوایي میدان نه کار نه کوي بانکي سکتور کې دا اوس تقریبا موږ شاو په لس لن افغانان ګټه ترې اخلي دا ټول فلج کیږي دا نور سکتور نه ټول د توکو لدې سره سل په سره د خلکو اعتماد لم دا اوس هم د لاس او کړی دا اوس هم په افغانستان کې څوک د سل ډالر سرمایه گذاري ته زړه نه کوي ولی کور د ابو طالب د افغانستان اوس لکه د امازون ځنګل د سیدا سینه په قانون ستان نه په اصول ستان نه د لایحو دی ریګولیشن لمخه دا دغه کیږي اداره کیږي نو په همدې خطر باندې خلک یو شفافیت غواړي د نور هیواتونو کوم چې خلک راځي پانګونه کوي یا ملت راځي کوي ځوان الته تړي والته پانګونه کوي هغه ګورز د هیواد آینده څه شي دی طالبانو دا اوس دغه یو د دې یو مثال نه د ګوره د دې د اوسنی بندیزونو د شمالي کوریا لیول ته رسیدلی دي د طالبانو د محسنسورشپ او د محدودول او د دیکتاتوري دوه الګوګان دي یو ایران دا یو شمالي کوریا دا د انټرنیټ بند کړي دي دوه الګوګان لري د ایران لایحه دی ایران ایدیال دیوار طرفه عملی کړ په افغانستان کې انټرنیټ سانسور کړ د انټرنیټ محدود کړ واک طرفه هم د انټرنیټ په افغانستان کې فلټر شوی او هغه کوم فلټر څه ضرورت وو هغه کوم غیر اخلاقی وبسټونه سي ضرورت وو هغه په 2014 کال کې په افغانستان کې ومه په لر سلام خبرتي شبکو پرته نور ټول خصوصي کمپنیو د فلټر سیستمونه واخستل ټول غیر اخلاقی وبسټونه ټول هرڅه فلټر کو بدري مرحله د فلټر د دې بیرالو د تاسو ولدل سي مثلا ټیک ټاک فلټر کو 5G گیم فلټر کو انلاین پانتونی فلټر کو نړیوال تاسو په شمول ادرسنې ټولي فلټر کې نړیوال غټ غټ معتبر اداري فلټر کې ان د ټول افغانستان غازات او به پری معلوماتو او نړیوالو مرجو او انلاین پانتونو ته لږه خلاف ترسه بند کړل لږه سره وخت تاسو په دې کار نه کیږي نو د دې څه کار وکړ د شمالي کوریا پلان عملي کړ شمالي کوریا په ټوله کې نړیوال انټرنیټ سره روابط قطع دي پون نوري فایبر ټول هرڅه قطع کړی دي په داخل د دې یو سیستم لري د کینګ مونګ بنامه چې هغه ډېر محدود کسان د دې خپل لاسرسي لري نړیوال انټرنیټ ته د شمالي کوریا 2000 کسان د لاسرسي لري چې ته ایلیټ وایي نو اوس طالبان هم دا غواړي د کوم پرمنځ د اجرا کوي د دې هدف دا د افغانستان شمالي کوریا غوندي شمالي کوریا اوس تر مو په خو وزید کې ده او به خیز دغه شی زپه کم نورې سي په
بله
په د نړۍ افغانستان شمالي کوریا تر اوسه په خو وزید کې ځکه ته مساوینه د کوټه لاسرسي ستا الته روغتي سکتور په اړه ده الته غي خپل اټوم بم جوړوي راکټونه جوړوي هغه وسیله خپل جوړوي د یو تقریبا دفاعي سیستم په خپل لاس کې ده په هوایي هاري خپل کنټرول لري خپل تیاری لري خپل هرڅ لري طالبان دا هم نه لري نو تاسو ولې د یو د افغانستان بهر څخه د غاټه 3 ملیون افغانان ځوان کوي هر کال 4 میلیارډ ډالر افغانستان ته د حواله لې پیسې د طالبان د حکومت ټول بودیجه 2 میلیارډ ډالر دی ان افغانستان بهر افغانان افغانستان ته د طالبان تر حکومت دوه برابر زیات پیسې لګي نو دوی د افغانستان د ټول ملت سره زنه پیغام ولې دښمنۍ له ټول اساسات له ټول
سره سره په دې به دوی پوي زنه پیغام خو حتمان پوي خپل د افغانستان بهر ډیرو ژوند کړی دی او دې ته متوجي دي چې د پیسې لکم زی راځي کور ودان مننه ډیر وخت نه لرو حافظ صاحب کلندی خپل خبرې وکړي چې خپل څه فکر کوي چې ایا فکر نه کوي چې بیا به د موږ د غاسي یو پټول هواد کې د انټرنیټ بندیدو شاهدونه اوسي؟
زه هله مندم زه د دې لپاره غلم چې خپل دی وس سره سم د اقتصادي ودې لپاره یو سوکو یعنی وای چې زمورچه مدد وکړه چې دا زمينه ورته مساعد نه یي تخنیکی زمينه یا مثلا په ټوله کې سیاسي زمينه ورته برابر نه یي خو اقتصادي ودې ممکن نه یي په دې خاطر باندې زما غوښتنه ده چې د افغانستان د غریبو خلکو د اوسېي په خاطر او د فقر د رفع کولو لپاره او د کار د موندلو لپاره او د پنګونې د راجلبولو لپاره باید زمينه مساعد شي او یو زمينه هم دغه آسان او پرمختللی انټرنیټ دی چې دا اوس د دنیا په ټول سیستمونو کې د کار کې پرته د انټرنیټ څخه پرته ارتباطات څخه اقتصادي وده او مدرن اقتصاد ممکن نه دی.
بله بله حافظ صاحب دغه د مخکې چې سهار صاحب ویلې اکثره افغانان افغانستان ته پیسې لیږي خپل خپلوانو ته او د ډېرې پیسې دي. ډېر هیوادونه موږ او تاسو بیلګې لرو چې یو بیلګې ترکیه دا چې هغه تر کارګرانو چې په جرمني کې کار کوو پانګه بیرته په ترکیه کې پانګونه وکړه. د ډېر نور هیوادونه هند یا پاکستان یا بل ده خو که راشو افغانستان په تېرو څه باندې څلور لسیزو کې ډېر وګړي له هېواده بهر ژوند کوي. ډېر ممکن د دوی اکثره وغواړي چې له افغانستان سره اړیکه ولري لاړ شي هلته پانګونه وکړي. اوس افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی نو فکر کوم چې د طالبانو چارواکي به هم دې ټکي ته ډېر متوجه وي چې په څه ډول کولی شي چې د خپل د افغانانو دغه پانګه را جلب کړي که چیرې نړیوال پانګونه کوي هغوی ځینې اهداف لري خپله تاسو له ما ښه پوهیږئ او د یو افغان که پانګونه کوي لکه تاسو چې ویلې دا هېواد ده بېرته راغلي وي د دې هېواد لپاره تاسو غواړئ کار وکړي. نور همداسې عادي افغانان چې څه وس لري هغوی هم غواړي چې دلته پانګونه وکړي نو زه نه پوهیږم چې د دوی لپاره به دغه زمینه په راتلونکي کې ښه زمینه مساعده شي.
ما خو مخکې هم عرض وکړو چې تر هغه بریده پورې چې ما د اوسنۍ حکومت د مشرانو څخه اوریدلی دي په شمول د اقتصادي چارو مسؤول ښاغلی حاجي ملا صاحب برادر وه او وزیر صاحب د اقتصاد او وزیر صاحب د تجارت او صنعت او وزیر صاحب د زراعت او نور سکتوري وزیر صاحبانو سره چې ما خبرې کړي او زموږ د اتاق مشرتابه هغوی سره لیدنه کتنه کړې دي دوی ویلي چې زموږ اقتصاد زموږ سیاست اقتصاد محور دی او موږ د اقتصادي ودې څخه په بشپړه توګه حمایت کوو. نو که چیرې دوی دا کار وکړي موږ زموږ لدیز دغه دي چې باید ټول غزیر سختونه او ټول بنسټونه چې د اقتصادي ودې لپاره ضروري دي هغه باید خوندي وساتل شي. یو له دغه جملې څخه هم دغه انټرنیټ دی او په زمان کې دا تلیکومنیکیشن په ټوله کې دا تلیفون هم قطع وکړه دا هم ډېر ستونزه وه. په دې خاطر باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر دوی باید دا کار وکړي او نه یوازې دا وساتي بلکې دا پرمختګ ورکړي او چټکی کې ارزانه کړي.
کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی سیاسی شنونکو جانداد جهانی د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار شپې خبرونه کې مو ګډون وکړل. ازادۍ په چپو کې خبرونه و چې مانور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کړه.
gum jam jam gage gum pal pal ravaniyam gam gam gage gum pal pal ravaniyam gam gam gage gum gut gut gage gum jam jam gage